دی پرانست. دغه کلتوري مرکز چې د ډایاک پروګرام په مالی مرسته ودان شوی په یو جریب ځمکه کې واقع دی او په تالار کې زر کسه ځایېږي.
پښتو د دنیا یو هغه ژبه ده چې متلونه پکې ډیر دي. د دغو متلونو د ټولولو کار په 19مه پیړۍ کې پیل شو، خو اوس په 21مه پیړۍ کې هم داسې احساس کیږي چې د پښتو متلونو یوه لویه برخه لا په کتابي بڼه راغونډه شوې نه ده. ځوانه لیکواله او شاعره نعیمه غنی همدې نیمګړتیا ته متوجه شوې او د وردګو د سیمې متلونه یې په یوه کتاب کې راغونډ کړي دي. د متلونو دغه کتاب په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې میرمن ادبی ټولنیز بهیر خپور کړی دی. دلته د همدې کتاب په باره کې په کابل کې د میرمن ادبی ټولنیز بهیر د نورو خپرو کړیو آثارو په باره کې او د نعیمې غنی د نورو ادبی هڅو په باره کې له هغې سره مرکه اوري. نعیمې غنی خور، په دې وروستو ورځو کې ستاسو یو کتاب چې هغه د بابا خبر نومیږي چاپ شوی دی. دا کتاب د متلونو ټولګه ده. د متلونو ټولګې البته پخوا هم یو څه چاپ شوي وې، خدای تر ټولو وروستۍ مجموعه ده. څنګه په دې کې نوي متلونه دي تقسیم یې تاسې نوی کړی دی، اضافه پکې څه دي؟
البته د متلونو ټولګې خو پخوا هم چاپ شوي وې، ډېرې زیات متلونه پکې ټول شوي وو، خو دغه متلونه چې ما راټول کړي دي چې د وردګو په سیمه کې زیات استعمال درلودله، او ځینې داسې متلونه دي چې شاید نوي به وي. زه فکر کوم په ټولګې کې چې سره ما کولای شوی لوستلې مې دي، په هغو کې ما د دې کمښت احساس کړی وو. او بل دا چې دا متلونه لږ څه د ویرېدو په حالت کې ما لیدل، زیاتره خلک ځکه خبرې خو اوس لږ څه لنډې شوي دي، خبرو کې خلک متلونه کم کاروي. ما یې خاطر مول چې که متلونه یو ځل بیا لږ سره ژوندې شي، ځکه مې د ټولګه راټوله کړه.
متلونه خو د فولکلور برخه ده، د ولسي ادب برخه ده. ولسي ادب خو نورې برخې هم لري، کیسې لري. تاسو ماشومانو ته کیسې هم لیکئ؟ معمولا د فولکلوري کې کیسې د ماشومانو لپاره هم ډېرې جالبې دي. اکثره وخت په دنیا کې همدغه د فولکلور کیسې راواخلي، یو څه په نوي نثر ولیکي، یو څه بدل را بدل کی، بیا د ماشومانو لپاره خصوصا دوباره ترتیبی او چاپی. نو تاسو غیر له متلونو د فولکلور د نورو برخو په ټولولو کې هم کار کوي کې نه کوي؟
بله، زه کده سویم چې ما شعرات ول کړی دی، خو وخت ما مخکې خبره وي، خو مقصد زه تصمیم لرم چې یو څه د فولکلور برخه کې کده ماشومانو کیسې وي، او که څه ولسی سندرې مثلا ولسی ټپې دي، یا مثلا ولسی باز رواجونه دي چې دغه باره کې نه دل کړی شي ماشومانو لوبې دي. غواړم چې د باره کې څه په مخ په خپل سیمه کې ما اورېدلې دي او یم لیدلې دي، که وکړلای شم چې راټولې کم د دې وروسته په دې کوشش کې يم.
ګومان کوم د ماشوم لپاره د کیسه سټډیو ته نه دراوړې؟ نو څنګه تاسو خو شیرونه هم لیکئ، کوم شیر د خپل ستې اورېدونکو ته واورې؟
بله، کوم اجازه وي سپې واورم.
اجازه اجازه دي.
زما د شعر عنوان دی تاوان. جګړې له تانه به تاوان غواړمه، د خپلو هیلو امیدونو تاوان، هغه چې هیڅکله ترسره نشول، د هو نیمګړو ارمانونو تاوان. جګړې تا دومره ژړولې یمه چې اوس مې تورې سترګې سرې ښکاري، زما د کعبې غوندې سپېڅلی زړګی اوس ډک له کرکې او کینې ښکاري. زما د هغه لالهانده ژوندون د هر ساحت ماته حساب راکړه، ولې دې دومره ځورولې یمه، پټه خوله ما اوسه ځواب راکړه. زه به مې ړنګه خونه بیا جوړه کړم، ورته د هیلو ډیوې ته به راوړې، خندا به زه له سرو ګلونو پور کړم، له خوښۍ ډکې شېبې ته به راوړې. ما خپلې اوښکې در بخلې جګړې، زما د سترګو رنج بیرته راکړه، چې پکې ځای کړمه دا ټوله نړۍ، هغه له مینې ډک زړه بیرته راکړه.
ډېر عالي. یعنې مطلب دا ده چې جګړې ته د امید ده چې څه خیر به ورسوي؟
بله، خو خلک خو جګړې نه تاوان غواړي، د جګړې تاوان نه در مملکت نه یو بل نه غواړي.
غرامت ها؟
بله، ما هم غوښتل جګړې نه خپل تاوان وغواړم.
نو دا خو ډېر عالي، دا خو نظم وو او ډېر پوخ نظم هم وو. له دې معلومیږي چې شاعري دې په وروستو وختو کې نه ده شروع کړې، یو څه وخت پکېږي
شاعري کوم چې بوس مې شروع کړې. هم غلط خبر ده، خو خامې سشرونه لیکل خو اصلا چې ما غوښتل هغه چې ذخیره کړم دغه فکر کړم د درې سالور میاشتې کې چې ما خپل شعرونه
د کتابچه خو دې غټه ده څنګه ده سپینه ده که نه ټوله ډکه ده
نه سپینه ده زیاتره
شخ کتابچه غټه ده نه مطلب دا ده چې پسې لیکې شعرونه
بله تصمیم
تاسو د میرمنو د ادبی بهیر غړیتوب لرئ
بله
په دې ادبي غونډو کې چې ځینې خلک ګډون کوي هغوی یوه خبره کوي هغوی وایي چې د ادبي غونډو ته چې ځو یو مقصد مم دی چې د هفتې په جریان کې خو سړی ډېر کارونه لري نور کارونه یې نور ژوند یې نور مصروفیتونه یې نو که داسې ادبي غونډو ته ور نسي داسې یو ځای ته بیا ورو ورو له هغه ادبیاتو سره رابطه کمه سي او وشلی شي خو دغه هر هفته یو ځل غونډې ته ورتګ له ادبیاتو سره هغه رابطه تازه ساتي دغه استفاده هم ځینې خلک وایي چې ځینې کېږي تاسې څنګه کله چې د میرمنو ادبي بهیر ته ځئ نو لیکنې مې ډېرې سوي دي که نه که هماغه پخوا په حال پاته دي
مخکې خو ما چې میرمن ادبي بهیر په باره کې خبره شوم چې داسې یو بهیر دی ښځو لپاره جوړ شوی دی نو ما دا کتاب راټولول مې شروع که ما وغوښتل چې که وکړه شم د دې بهیر طریقه دا کتاب چاپ کړم ځکه زیاتره داسې خویندې شته دي چې هغوی په فولکلور کې یا په نور ادبي برخو کې یو څه ناڅه تصمیم لري چې څه وکړم اګر هغو ته که نه یو مرجع نشته چې دی ورته مراجعه وکړه او دی ستونزې ورته حل کړه مثلا چې دا شاید چاپول ور دي نه دي نو کله ما چې میرمن بهیر باره خبره شم ما د خپل کتاب باندې کار شروع کړ له هغې وروسته بیا ما نور هغه پیل کړي دي ادبي کارونه
دا کتاب ستاسو لکه څنګه چې تاسې اشاره ورته وکړه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چاپ کړی دی دې بهیر نور کتابونه هم چاپ کړي دي
بله میرمن ټولنیز کلتوري بهیر درې کتابه مخ له دې نه چاپ کړي دي چې اوس د زما کتاب دی او یو بل هم د توبا ندا ناول دی چې په سترګو کې لیکل شوې کیسه په نامه دی او یو بل هم د ګډو شعرونو مجموعه ده ټولو میرمنو شعرونه پکې شته دي او نور هم زیات څو دوه درې شعري مجموعې دي هغه د چاپ لپاره آماده لري او د کوچنیانو لپاره ژباړو ته فکر کړم چې ستاسو کار کړی دی او د لنډو کیسو کومه یوه ګډه مجموعه هم د میرمنو له همدغه میرمنې چې په میرمن کلتوري بهیر کې غړیتوب لري د غواړي چې یوه چاپ کړي خو لا چاپ شوې نه دي او منتظر
خپل لنډې کیسې هم لیکئ
بله یو څو کیسې مې لیکلې
څو کیسې دې لیکلې دي
پنځه کیسې مې تراوسه لیکلې دي
کیسه چې لیکئ څه شی پکې سخت دی تا په نظر د کیسې لیکلو په وخت کې مشکل کار څه دی درته
بله ما کیسه لیکل ته ما ویل چې ما نوې شروع کړې ده مثلا جمله نشم ورته پیدا کولای کله چې غواړم چې موضوع لیکم یو خلی ولې ژبه ده چې خپل کاری وز خبر یا ذکر یا هغه کنه ادبیات په چوکاټ کې شول دي او بل دا چې دغه دیوې په نه بل په ته یا دیو پړونه بل پړاو ته وختل څه وصل کولې دا متخنه کاری کې فکر کوم چې باید یو دلیل ورته ولرم چې دا په خوال د څه وشو
نو کیسې خو نه لري نه دي راوړي کوم بل شعر به ونه وره
د دې شعر نوان دی راز د دې زړې کلا تر خاورو لاندې نن مې یو زور سپېره منګای ولیدو له خاورو ډک او مات شوی نه وو ما یې په منځ کې یو بنګړی ولیدو د کوم کلال د لاس هنر به و دا چې دومره کلک او پخوانی ښکارېدو د کومې پټې مینې راز په کې وو چې په منځ کې دا بنګړی ښکارېدو کومې یوې پیغلې په اوږه به وړلو څو وار به تللو د ګدر په لوري دا بنګړی جوړ له کومو زرو نه وو دومره زلان چې و د لمر په لوري منګیه څومره چینې تا لیدلې د څومره تیرې زمانې به یې ته بنګړیه ته د کومې مور مینه یې که راز د کومې یارانې به یې ته د کومې پیغلې په مړوند کې به وې زیړه بنګړیه راته حال ووایه د کوم مین تنده په تا ماتې ده سپېره منګیه راته حال ووایه
د بشر د نقاشۍ او انځورګرۍ په تاریخ کې شاید تر ګردو مهم دوران د ایټالیا د رنیسانس دوران وي چې له 1500 کال پخوا وخت سره تعلق لري د رنیسانس په زمانه کې تر ګردو مشهور نقاشان درې کسه وو لیوناردو داوینچی رافایل او میکلانجو د دوی آثار د انځورګرۍ په تاریخ کې ډیر لوړ ځای لري خو شاید تر ګردو مشهور انځور پکې د لیوناردو داوینچی مونالیسا وي دا وینچی دغه انځور په 1503 میلادي کال کې بشپړ کړ او د فرانسې پاچا ته یې ډالۍ کړ په دې انځور کې یوه د منځني عمر ولاړه ښځه وینو چې د ښي لاس ګوتې یې د چپ لاس په بند باندې پرتې دي او په شونډو یې مرموزه مسکا خپره ده د مونالیسا تصویر تر 1.5 کال پخوا پورې یعنی د 19مې پېړۍ تر اواسطو پورې چندان مشهور نه و خو دغه وخت د فرانسې د سیمبولیک مکتب هنرپوهانو او نقادانو ته د مونالیزا په چیره کې په تیره بیا د هغې په راټولو مسیدلیو شونډو کې د رازونو بې انتها دنیا ښکاره شوه او لیکنې یې ورباندې وکړې. له هغه وروسته د مونالیزا انځور د دنیا په خورا ډیر مشهور او بلکې ترګردو مشهور انځور باندې بدل شو. د نولسمې پیړۍ د منځ په کلونو کې د هنر یو لوی نقاد او صاحب نظر د مونالیزا په باره کې وویل چې دا د ښځو د اساطیري تصور ابدي تجسم دی. د دې اثرناک تصویر په باره کې دا رنګه خبرې بیخي ډېرې شوې دي او دغو تبصرو تابن د مونالیزا اغیزه و اثر لا زیات کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایټالیا د طبي پوهنو یو ماهر چې د رنسانس د زمانې د انځورونو په باره کې مطالعات کوي تلګراف رتبانې ته ویلي دي چې د مونالیزا مسکا د دې طبي حقیقت څرګندویه ده چې هغې ښځې چې د مونالیزا تصویر یې له مخې جوړ شوی دی کولیسترول لرل، د وینو غوړې زیات و او له دې جهته په تکلیف کې وه. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د طبي پوهانو یو ماهر وایي چې د دنیا په مشهور انځور کې د مونالیزا د شونډو مرموزه مسکا د هغې په بدن کې د کولیسترولو له زیاتېدو سره تعلق لري. د شپاړسمې پیړۍ په دې مشهور انځور کې یوه ښځه په شونډو کې پټه مسکا کوي. د دغه 1500 کلن انځور د شهرت یوه لویه وجه همدا مرموزه او ناڅرګنده مسکا ده. د دې انځور او د دې مسکا په باره کې بیخي ډېرې خبرې شوې دي، خو ډېره تازه خبره د پالمو پوهنتون استاد ویتو فرانکو کړې ده. دی چې د طبي علومو ماهر دی او د رنسانس د زمانې تصویرونه په دقت کتلي دي، وایي چې که د مونالیزا انځور ته څوک ځیر شي نو د هغې د سترګو شاوخوا به د بدن د غوړو د ډېرېدو نښې وګوري. دی وایي د مونالیزا د انځور په چپه سترګه کې تر پوست لاندې پارسوب ښکاري. دغه نښې راته وایي چې مونالیزا د یوې داسې ښځې انځور دی چې د بدن کولیسترول یې زیات و. د دې خبرې معنا دا ده چې لیزا دیل ګینو کونډو د کولیسترولو د زیاتوالي روغتیایي ستونزه لرله. لیزا دیل ګینو کونډو د ایټالیا د فلورانس د یوه سوداګر مېرمن وه او لکه څنګه چې ویل شوي دي مونالیزا د همدې واقعي مېرمنې انځور دی. د دې مېرمنې مېړه د ورېښمو او ټوکرانو سوداګر و او ډېر من سړی وو. د پالمو پوهنتون استاد ویتو فرانکو وایي چې که څه هم انځورګر ورنه خبر نه وي، خو په انځورونو کې د انسانانو ډیر پټ رازونه او روحي او جسمي مشکلات راڅرګندېږي. ویتو فرانکو تر اوسه پورې د رنسانس د زمانې د څو نورو انځورونو په باره کې هم د نوي ساينس په مرسته ځینې خبرې کړي او نویو مسلو ته اشاره کړې ده. د ایټالیا د رنسانس د زمانې د یو بل مشهور انځور په باره کې هم چې د آتن مکتب نومیږي ځینې څرګندونې کړې دي. په دې انځور کې چې نامتو انځورګر رافایل ایستلی دی، په یوه تالار ډوله ځای کې د انځورګر د خپلې زمانې او پخوا زمانې د ځینو شخصیتونو څیرې وینو. په دغه شخصیتونو کې د رافایل د زمانې نامتو انځورګر میکلانجو هم شامل دی. ویتو فرانکو وایي چې میکلانجو په دې انځور کې داسې ښکاري چې یوریک اسید لري، یعنی د بولو تیزابې زیات دي او په پښتورګو کې یې تیږې دي. ویتو فرانکو وایي چې که د میکلانجو واقعي ژوند ته هم وګورو نو له دې خبرې یو چې یو وخت د هغه خوراک یوازې وچه ډوډۍ او شراب و چې د تغذیې دغسې طرز دغسې ناروغۍ پیدا کولی شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
نصیر احمد احمدي د افغانستان د ځوانو کیسه لیکوالو او ناول لیکونکو د سر د کتار لیکوال دی. د په دې وروستیو ورځو کې خورا لنډکۍ کیسې هم لیکلې دي. د ده یو همداسې کیسه چې په مټ کې دوې دقیقې کېږي فریده سیفی را اوروي. د دې کیسې نوم دی زما د کلی سړی.
سړی غټ ټلونګۍ تړلې وه، راغی زما تر څنګ کېناست. په خوند یې وویل غواړم یوه برجوره کلا جوړه کړم، ته ونیسه یوه ښه نقشه، یعنی نقشه خو را ولیکه. هغه ته مې وکتل، خوشحاله و. پر اوږده سرې کړې ګیره یې شنه نسوار پراته و، څیره یې خړه ښکارېده. ورو مې وویل خیره و کاکا، نقشه د منډې خبره نه ده، څو ورځې وخت راکه. د برګ راته وکتل، یو دم یې وخندل، مخکني غاښونه یې وتلي و. په لوړ غږ یې وویل یاره انجینیره مرداره دې کړه، نقشه به څه شوي، کار به یې څه وي؟ کاغذ او قلم در واخله، یو څو لیکې ولیکه، بس دای هم نقشه. چرا منوه؟ و می ویل سبا ته یې وغواړه. سړی له خندا شین شو، ښه شېبه یې بېغا خوخله وازوه. وروسته یې په خوند وویل
ایله دی نره خبره وکړه. خګوره د زورور کلا نقشه برات لیکي سلور برج دی هیر نشي، ټول برجونه باید مورچی ولري. په مصرف پسې مګرزه کلکی مورچی داسې چې د راکټ ګولې هم ونخوري. پایرانه می ویل تو خو بدیدار نه یې، آرام ژوند لري، نو مورچی څه کوي؟ په زوره یې وخندل، ای ساده ګله، عقل دې خام دی، تل د راتلونکي غم کوه. دی روان شو. ما ته د یوه هزاره بوډا څیره په ذهن کې راتېره شوه. دی موچی و، د بیګا یې نه لرل، خو کله چې د خټو کور جوړاوه لومړی د ګراج ځای پرېښود. ما یې علت وپوښت، ده راته وویل ای های انجینیر صاحب، خدا کلونه مشک صاحب یک موتر شوم.
پلاستیکی کڅوړه په اسانه جوړیږي، ارزانه اخیستل کیږي او بې زحمته لښتبل کیږي، مګر ختمېدل یې اسانه نه دي. له یو اټکل سره سم هغه پلاستیکي کڅوړه چې تاسې یې په بې پامۍ سره په خپلې حویلۍ کې غورڅوئ یا یې اوبو ته اچوئ، په طبیعت کې ممکن زر کاله نور عمر وکړي او ټوټې ممکن په پیړیو پیړیو هم تجزیه نشي. پلاستیک له همدې کبله چې تجزیه بې حده مشکله ده، د ژویو د مړینې سبب ګرځي او په حقیقت کې په زهرو بدلیږي. پلاستیک چې ارزانه او سپکه ماده ده او په اسانۍ سره نه شړیږي، په نړۍ کې ډیر ژر عام شول. په افغانستان کې به مو اوس هم شاید په یاد وي چې دکاندارانو به سودا په کاغذ او کاغذي کڅوړو کې ورکوله، خو پلاستیک په لنډه موده کې هر کور او هر دکان ته لاره وکړه. د نړۍ په نورو ملکونو کې د پلاستیکي کڅوړو ستونزې ته د خلکو پام شوی دی او د مقابلې لارې چارې ورته لټوي. له پلاستیکي کڅوړو سره د مقابلې په باره کې یو تازه راپور مخفي اسیزي راوروي.
د واشنگتن ښار اوسیدونکي چې له دې وروسته سودا اخلي، نو پلاستیکي کڅوړه به مفت نه ورکول کیږي، بلکې د هغې لپاره به 5 سنټه چې 2.5 افغانۍ کیږي دکاندار ته ورکوي. په پلاستیکي کڅوړو باندې د بیې ایښودلو فیصله د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې په واشنگتن ښار کې عملي شوې ده. په پلاستیکي کڅوړو باندې د بیې ایښودلو مقصد دا دی چې پلاستیکي کڅوړې وار په وار کمې شي او خلک دې ته وهڅیږي چې د سودا اخیستلو لپاره له کوره د ټوکرو کڅوړې یا نورې داسې خریدې راوړي چې یو ځل مصرف نه وي او بلکې تر ډیرو پورې استفاده ورنه کیږي. پلاستیکي کڅوړې چې د وزن د کموالي او مفت بیې په خاطر د پیرودونکو خوښي دي، له یو ځل استفادې وروسته هر چرته پرتې وي، یا د ونې په څانګه راځوړندوي، یا د برېښنا په موزه پورې، او ډېر ځله خو له روانو اوبو سره یو ځای کیږي او د اوبو په بهیر کې خنډونه پیدا کوي. په واشنگتن کې ښاروال ادریان فینتی وویل چې ما د پلاستیکي کڅوړو د بیې پلان د تیر کال په جولای کې لاسلیک کړ او فیصله مو دا وکړه چې د 2010 میلادي کال له پیله به یې عملي کوو. خاروال فینتی زیاته کړه چې پلاستیکي کڅوړې د روانو اوبو او د بدرفتونو د کانالونو په بهیر کې خنډونه اچوي او لوی درد سر یې جوړ کړی دی. په تیره بیا په واشنگتن کې د اناکاسټیا سیند له پلاستیکي کڅوړو ډک دی چې هر کال یې په پاکولو باندې ډېرې پیسې لګیږي. خاروال ایډریان فینتی وایي چې موږ هر دکاندار مکلف ګرځولی دی چې تر دې وروسته به له پیرودونکو د پلاستیکي کڅوړو 5 سنټه هم اخلي، څو په دې ډول د ښار د اوسیدونکو پام هم د دغو کڅوړو په وجه پیدا کیدونکې ناولتیا ته واړوي او هم د 5 سنټو د سپمولو فکر ورپیدا شي او نور نه له ځان سره له کورونو داسې کڅوړې راوړي چې دوامداره استفاده ورنه ممکنه وي.
د راډیوي ادبي قاموس د تیرو 2 اونیو د بحث موضوع آرکیټایپ و. نن هم په آرکیټایپ باندې خبرې اوري. د نن په بحث کې استاد نجیب منلی په هغو آرکیټایپونو غږیږي چې ارواپو کارل ګوستاو یونګ څلور اصلي آرکیټایپونه بللی دي.
د یونګ په ارواپوهنه کې څلور عمده آرکیټایپونه دي. یو هغه آرکیټایپ دی چې زما خودیت ښیي، یعنی هغه څه چې زما اروا، زما شخصیت د بل چا د شخصیت نه بیلوي. دویم آرکیټایپ یونګ د سیوری په نامه یادوي. دا سیوری هغه خبرې دي چې ایګو یا زه هغه خپل نشم ګڼلی، مګر په منفي ډول باندې هغه په ما باندې اغیز کوي، یعنی زه د هغې د سیوري د تاثیر لاندې یم. د سیوري مثال کېدای شي چې موږ یې په خپلو ویرو کې وګورو. زه اوس غټ یم، زه د بلانه نه ویریږم، مګر که د شپې د باندې ووزم نو یوه نامحسوسه طرحه به راسره وي. دغه نامحسوسه طرحه چې زما ایګو هغه نه مني، ځکه چې زه غټ یم، زه زړور یم، زه په تیاره کې نه ویریږم، خو دا زړه مې چې رپیږي، دغه د زړه رپا د هغې بلا یو سیوری دی چې ما ته په ماشومتوب کې راښوول شوې وه، او بې له دې چې ما هغه لیدلی یې، ما هغه خپله کړې ده.
یعنی د یوه وګړي د شخصیت هغه برخه چې دی نه مني، هغه سیوری دی
چې دی نه مني، یا په شعوري ډول یا په غیر شعوري ډول. درېیمه برخه د یونګ په ارکیتایپونو کې د انیموس او انیما په نامه ده. انیما روح ته وایي، مؤنثه کلمه ده. یونګ داسې فکر کوي چې هر نارینه په خپل شخصیت کې د یو ښځینه عنصر برخه هم لري چې هغې ته د ده انیما وایي. یعنی د ده د مخ، د ده د څیرې هغه مخ چې ښځینه اړخ لري، او هره ښځه یو نارینه اړخ لري. بیا د دې په دپاره چې د ښځې او د نر فرق وکړی شي، نو د نر دپاره یې انیما جوړه کړې ده، د ښځې دپاره یې د همدغه د انیما د لفظ نه انیموس چې مذکر کلمه ده دا جوړه کړې ده چې د ښځې نارینه اړخ څرګندوي.
په ادبیاتو کې وایي هر شاعر یوه شاپیری لري چې د ده الهام کوي، نو ویلی شو چې دغه شاپیری د ده انیما ده.
د ده انیما ده، او همدغسې به هره ښځه یو ښاپیری لري چې هغه به د هغې انیموس یي.
خوشحال وایي د خپلې شاپیری له قبله وایي، وایي زه یې ناسته په پالنګ یم که خوشحال له خوبه ویښ سي. څوک چې ویده یي اخو نو شعور یې غیر فعاله یي، لاشعوري حالت کې. زه کله کله فکر کوم چې که یونګ دا باید اورېدلی وای نو ډېر بې پته به لګېدلی و. د ده په دې ارواپوهنه باندې ډېر ښه تعبیرې دی،
ډېر ښه تعبیرېدلی شي. او څلورم ارکیتیپ د پرسونا ارکیتیپ دی، یعنی هغه څه، هغه څیره چې زه یې د خپل هویت په بڼه نورو ته څرګندوم.
کولی شو چې پرسونا ته نقاب ووایو؟
پرسونا ته نقاب ویلی شو، دغسې نقاب چې هم ما ښکاره کوي او هم مې پټوي. ښکاره کوي مې په دې معنی چې زه په همدغه نقاب پیژندل کیږم، مګر همدغه نقاب زما د شخصیت ډېر اړخونه پټوي. نو دغه څلور ارکیتیپونه چې هرې خواته لاړ شو، د دې نه زموږ خلاصی نشته. موږ به که شعر لیکو، په دې کې به زموږ د انیموس یا د انیما برخه یي، دې کې به زموږ د خدای برخه یي، دې کې به زموږ د سیوري برخه یي، او دې کې به زموږ د نقاب برخه یي.
ځینې کسان چې د دې ارکیتایپونو نظریه منی او په ادبیاتو کې هم ډېر اهمیت ورکوي، هغوی غواړي چې کره کتنه هم له همدې لیکدوري وکړي. دوی وایي چې لوی ادبي اثار هغو کسانو لیکلي دي چې د ټولیز لاشعور په چینه ناست دي او ملغلرې ورنه راایستلی سي. یعنی هغه څوک چې ټولیز لاشعور ته لا ډېره لار لري، یعنی هغه تجربې چې د ټول انسانیت شریکې دي، د ټولو انسانانو په لاشعور کې شته، هغه مضامین، هغه څوک چې هغو مضامینو ته ډېر لاس لري، هغه ممکن لوی اثار ولیکي او اغېزمن اثار ولیکي. نو دغه کسان چې دا نظریه لري، کله چې دوی د چا اثار لولي هم له دې نظر یې لولي. نه پوهېږم تاسې د درویش دوراني منظوم کړ داستانونه لوستي دي که نه دي؟ په هغې کې په ټولو کې یو قسم ارکیټایپي مضامین تکرارېږي، لکه یو نقل چې دی چیرې ډېر پخوا په ماشومتوب کې یا طریقه هم پخوا چېرته لوسته یي، دغسې یو حالت لري او اثرناک یې. خو ځینې نور خلک وایي چې نه، ارکیټایپي مضامینو باندې دومره تاکید هم پکار نه دی، هر اثر ممکن له بېلو بېلو لارو نقد سي. تاسې په دې کې څه فکر کوئ؟
دا د نقد د بېلابېلو ډولونو په باره کې موږ او تاسې یو وخت خبرې هم کړې وې. د نقاد حق دی چې کومه وسله خوښوي چې په هغې باندې اثر تشریح کړي. تشریح تاسو ته معلومه ده چې په طب کې د بدن ټوټې ټوټې کولو ته وایي. دغه تشریح چې نقادی کوي په کومه وسیله کوي، په تبری کوي که په وړوکي چړوکۍ کوي، دا د هغه کار دی. ارکیتیپي نقد د نقد یوه برخه ده.
وروستۍ خبره، آیا یو ادیب، یو شاعر، یو داستان لیکونکی که د ارکیټایپونو سره ځان بلد کړي، ویلولي، دا به د ده په کارونو باندې مثبت اثر وکړي که نه ضرورت ورته نه لري؟
ارکیتایپونه نه لوستل کیږي. ارکیتایپ هماغه د غله پل وهل دي. یعنی چې دی باید خپل ټولنې ته وګوري، خپل چاپیریال ته وګوري، او دا کشف کی، پیدا کی چې کوم شی د ده په ټولنه کې، د ده په چاپیریال کې، د ده په خلکو کې، د ده په لستونکو کې داسې یو شی دی چې د ټولیز لاشعور سره تړلی دی. دا باید په شعوري ډول په دې باندې پوه شي چې څه شی د ټولیز لاشعور سره تړلی دی.
نو دا آرکیټایپونه هم د ټولیز لاشعور محتویات دي. نو د ټولیز لاشعور د پیژندلو لپاره د ټولیز لاشعور د محتویاتو د هغو پیژندل هم پکار دي. نو څنګه د آرکیټایپونو پیژندل ورته پکار نه دي؟
مقصد دا دی چې موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د خوړلو فعل ګردان کړی شو د دې دپاره چې له لوږې مړه نه شو.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسئ.
تر او او ورځی په اونۍ کې
the